دا مشال رادیو دا زستاسو کوربا ګل ایاز ایم ستړي مشي د غرمې 12 بجې شي بده په خبرونه کې په اسواد کې د امن کمیټې د دوو غړو او په اف ار بنو کې د دریو فوجیانو د وژنو په مومندو او د خیبر ایجنسی کې رنکل شي به تعلیمي ادارو حال په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کاندیدانو د نمونو د اندراج په شمول یو شمیر نور موضوعات په حقله درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو فرخند وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي
تیر ورځ نامعلومه وسوالو د سواد په چارباغ کې د امن کمیټې دوه غړي وجري د افغانستان په جنوب کې د وسوالو طالبانو سره په یوان خطه کې نن سهار د احساب سلور اسکر وجد شوې دي او د امریکا خصوص واکونو په لیبیا کې انس الليبي چې امریکا ته مطلوب وو په یو چاپه کې نیولې ده د خبرونو تفصیل 13 ورځ د خیبر پختونخوا د سواد ضلع په چارباغ کې نامعلومه وسوالو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاهروم خان وجري دي د سواد د چارباغ ثانه ایس ایچ او مشال ریډیو ته نن اول د چارباغ په منګلتان کې وسوالو په یو موجوده او یو په خوانه د امن کمیټې غړي په دزو وجري دي ایس ایچ او طاهر عثمان په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
یو سایډ نه آرمی دا روانه ما بل سایډ نه زور روانه ما نه او هغه طرف ته سرچ کوو ما دې طرف ته سرچ شروع کوو مین لار و غټ لار و نه غلار کی وس د ګډ واړی ان پرسې یو لار نه خطر لګ دغه شو یو خو لار مرز کی و دغه شو و
په چارباغ کې دغه پیښه وروسته په وځو پولیسو د لټون عملیات هم پیل کړی دي د سوات د چارباغ د امن کمیټې مشر ادریس خان وایي باید حکومت په سیمه کې د امن کمیټې غړو ته تحفظ ورکړي تر اوسه دغه پیښه پړه چانه د منلې تیر شپه د اف ار بنو په میرزل چیک پوسټ په ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې درې امنیتي اهلکار وژل شو او تنور جوړول دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د امنیتي چارواکو لخوا ویلي د بنو میرانشاه روډ په میرزل چیک پوسټ کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې د سړک غاړي خخکل شوې ریموټ کنټرول بم پر وچاودید په پیخه کې د چارواکو په خبره درې عسكر وژل شو او تنور جوړول دي نن مشال ریډیو ته د نامعلومه زاینا د ټلیفون لارې دی به اورپا کې ډلې انصار الاسلام بیان دغه پیخه پړه لیدا د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله په سواد کې ویلي مرکزی حکومت له وسوالو طالبانو سره په خنیت د امن خبري کول غواړي او د عمل به د بامبولري گورنر د خبري پرون په سواد کې د ډینګي ناروغانو د درملنې جاج اخستلو پر وخت وکړي گورنر شوکت الله اول په سرکاري او نیجی لیباټیانو کې به د ډینګي مریضانو د ټیسټونو پیسې حکومت ورکوي د افغانستان په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتیز واکونو احساس په یو خبر پانه کې ویلي نن سهار د افغانستان په جنوب کې د عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو سره په انخته کې د 200 عسكر وژل شوې دي په خبر پانه کې دغه عسکرو د پیژنګلو په اړه سن دي ویل شوې ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن پایته ورسیږي د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور مشال ریډیو ته وویل د اتوار د مازیګر تر 3 بجو وروسته هیڅوک نشي کولای د ولسمشري یا هم د ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو په توګه ځان رجستر کړي د چک جمهوریت هغه اتدش پوزیان چې په میدان وردګ ولایت کې خپل پوزي کار تر سره کولو پرون خپل هیواد تستانه شول دغه پوزیانو د مشاورتي ډلې په توګه د نېټو سره مرستي کولې چې د سختريزو وسوالو پر ضد یې له افغان ځواکونو سره پوزي پلانونه جوړول او د عملیاتو په کنټرول کې مرسته شامل و د چک خبري ایجنسی په حواله دوی شپږ میاشتې په افغانستان کې تیر کړې په عراق کې پرون او یا کسان په بمی چاودنه کې وژل شوې دي د عراق د کورونو چارو وزارت وایي یو ځان وجون کې د بغداد په شمال کې د شیعه زیارت کوونکو په منس کې چاودنه وکړه چې لک تر لګي 8 کسان وژل پولیس وایي په پیخه کې شاوخوا 55 کسان جوړل شوې دي د عراق په بلاد نومي خارګوټي کې په یوې کیفې کې دننه بل ځان وجون کې برید وشو چې لک تر لګي 14 کسان وژل بلې خوا پروند و عراقي خبريالان په شمالي خار موصل کې د نامعلومه سانو لخوا پر دزو وجل شوې دي دوی د الشرقیه په نامه خصوصي ټلویزیون چینل سره کار کوي په یو بل پیخه کې د بغداد د جنوب په 40 کیلومتره کې د سړک غاړي بمی چاودنه کې درې کسان وجل شوې او 15 نور جوړل شوې دي تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا خاص ځواکونو په افریقا کې د اسلامي اورپکو د مشرانو خلاف دوه چاپی وهلي. په لیبیا کې امریکایي چارواکي وایي د دوی خاص ځواکونو نزی عبدالحامد چې په خپلو ملګرو کې په انس الليبیا دیګي نیولې دي. هغه امریکا ته د 1998 کال په کینیا او تنزانیا کې د امریکا په سفارت په بمی حمله تر سره کولو کې مطلوب دی چې پکې 243 کسان وژل شوي وو. د الليبی خپلوان وای هغه د خالی پورس په ټریپولی کې په خپل کور کې دننه وبني وو. بلخوا په سومالیا کې امریکایي ځواکونو د الشباب اورپکې ډلې د مشر د نیولو لپاره چاپه وهله، خو د هغه په نیولو کې کامیاب نه شول. دا ګام د الشباب ډلې لخوا دوه اونۍ وړاندې د هغې حملې وروسته مخې ته راغلی چې پکې د نیروبی په یو شاپینګ سینټر کې 80 کسان وژل شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا په دې باور ده چې ایران به یو یا څو کاله وروسته د اټومي بم جوړولو صلاحیت ولري. ولسمشر اوباما له اسوسییټډ پریس سره په خپل پرونی ځانګړې مرکه کې دغه خبره وکړه. د اټومي وسلو په اړه د پښتنې په ځواب کې اوباما وویل د دوی د غجاج به یو بل کال یا هم تر دې زیاته موده واخلي، او په حقیقت کې په دې اړه د دوی اټکل د اسرائیل د استخباراتي معلوماتو نه زیات محافظه کار دی. بلخوا اسرائیل ویلي ایران به په یو څو میاشت کې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ولسمشر اوباما دا هم وویل نړۍ باید دې ته وګوري چې آیا د ایران ولسمشر حسن روحاني رښتیا هم د خبرو له لارې د خپل هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په حل کې سنجیده دی. او بل خبر دا چې د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د افغانستان د کرکټ کمی ټیم ته د $1,000,000 انعام ورکولو اعلان کړی. افغانستان د مالی مرستې وروسته له هغې ورکول کیږي چې کینیا ته یې په 250 ورځو مقابلو کې په ماتې ورکولو سره د 2015 کال نړیوال کپ لوبو ته ووتو. دا خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. په سوات کې نامعلومه وسله والو د امن کمیټې دوه غړي وجري. د سوات د امن کمیټې یو مشر دریس خان وای دا خبر پختونخوا په اف ار بنو کې په یو چاودنه کې درې فوجیان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د مومن ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د 1900 رنګ کړل شوو سکولونو ودانو د بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی.
بلډینګ په شرکله بلډینګ نه تختفیانې چاک نه کیناتور لپاره ماشوم د لپاره چکم دی بینچ نه ټاټ نه څنګه به سبق ودی شي برف چت نه سورې نه.
د خوونکو نړیوال ورس په مناسبت د ننګرهار چارواکو په ولز غک کړي چې خپل اولادونه تعلیم ته وهسوي.
وی وژنې د خلاصون لار په همدغه تعلیم او تربیه باندې کېدی شي. توجه ورته وشي، خوونکو ته توجه وشي، زکونکو ته توجه وشي، معرفت ته توجه وشي.
او په پښتنو کلتور کې د پی وی څه ارزښت دی؟
بلر په تاسو مو کې ډیره مېرمنې زمنګ استعمالوي. هغه لا هم په دې عقیده دي چې تر پیوي په یختو کې استعمال شینو د یختو په ګودوالي کې مهم رول لري او کولای شي.
د دې تر څنګ تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره اوسئ. قدرمن اوردونکو د خبر پختونخوا سواد ضلع په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسلوالو د امن کمیټې دوه غړي وژلي. د سواد د چارباغ تانې اس ایچ او مشال اړو ته وویل د چارباغ په منګلتان کې وسلوالو یو موجوده او یو پخوانی د امن کمیټې غړي په ډزو وشتلې. د امن کمیټې د غړو د وژنې ذمہواري چا پر غړنه ده خستي. نور تفصیل د سواد نه د نیاز احمد خان پر رپورټ کې ورو.
د سوات مرکزی خار منګورې نه 14 کیلومتره لرې تاثیری چارباغ منګلتار سیمه کې د امن کمیټې یو غړی قلندر او یو پخوانی غړی شاروم خان هغه وخت ناسرګنده وسلوالو اوشتل کله چې دوی خپل کلی ته روانو. د چارباغ پولیس تھانې مشر اس ایچ او طاهر عثمان مشال ریډیو ته پتا اړه وویل
ډېرې وته هغه مقام کې فایرینګ وشو نو زه اسم ان روډ ما روانو هغه طرف ته روانو نو بس خطه شوم هغه ته چې زه راورسېدم نو الته کې یو سایډ نه ارمی دا روانو بل سایډ سایډ نه زوره وانو ما نو هغه هغه طرف ته سرچ کوو، ما دې طرف ته سرچ شروع کوو، مین لار وه غټه لار وه، نو هغه لاره کښې بس د بډډ واړیانې پرتې یو لارې نه ښکر لګړ دغه شوې وه، یو خو لار په منځ کښې وه دغه شوې وه.
د امن کمیټې د غړو په وجنو د تحصیل کابل نیک پیخیل امن کمیټې او لښکر مشر ادریس خان وایي چې حکومت او سوات کې امنیتي ځواکونو ته پکار دي چې د امن کمیټې غړو ته تحفظ ورکړي. دوی وویل
جرم صرف دا دے کہ دا امن دا پارا کار کئی دا پوج سر لاس ور کرے دے او دا امن دا پارا جکم خدمت تے آغا کئی دا قبلا دے نور سے گناہ نہیں
نا پیخی ورستا چارباغ سیمہ کی پولیس او دا پاکستان پوج پگڑا دا وسلوالو پزید دا لٹون اپریشن پیل کرے دے. بلخوا دا امن کمیٹی مشر ادریس خان پا دا غلر کی ہنگامی غنڈا رابلل دا چی پکی با دا امن پا اڑا مهمی پیسلی کولشی دا چارباغ دا دو تنانو وجلو زمواری تردی دما چاپ سر ندا آغستی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
قدرمن اوند کوم داراست رشپا د اف ار بنو په میرز خیل چک پوسټ په باندې په یو ریموټ کنټرول به می چاودنې کې درې امنیتی اهلکار وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریات د امنیتی چارواکو د خولې د دې پیښې تصدیق کړی دی. د دې برید ذمواري انصار الاسلام نومي وسله والې ډلې پر غاړه خسته ده. نور تفصیل د سیمې نه د مشال اړیو خبریال لکوي.
دا امنیتی چارواکو په وینا اف ار بنو میرزایل چیک پوسټ سره نږدې د نیمې شپې وروسته ناڅرګنده وسلوالو لخوا ریموټ کنټرول بامی برید کې د سیکیورټی فورسز درې اهلکار وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي امنیتي اهلکارانو گشتي یا ګرځنده پارټي چې د شپې مهال یې په سیمه کې د امن امان په غرض گشت کولو په نیم قبایلي سیمه اف ار بنو کې بنو میرانشاه سړک میرزایل امنیتي پوستې سره نږدې د نصرګنده وسلوالو لخوا خښ کړی شوی ریموټ کنټرول بامی برید ښکار شوه چې له کابله یې د گشتي پارټي یو ګاډی والوزول شو او ورکیناس درې امنیتی اهلکار مړه او اته نور یې سخت ټپیان کړل. د چارواکو په وینا ژوبل شوي اهلکار یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته راوړلي دي. د هسپتال زرایو تر مخه ژوبل شوو کې د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ بللی شي. انصار المجاهدین ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته دا نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او د دې برید پړه یې ومنله. دوی اووی تر څو چې ډرون بریدونه نوي بند شوي په امنیتي اهلکارانو به د دوی بریدونه دوام لري. دغه برید په داسې حال کې شوی چې نن په ټول شمالي وزیرستان او بنو میرانشاه سړک باندې تر نامعلوم وخت پورې کرفیو یا ګرځبندیز دوام لري او دغه کرفیو یا ګرځبندیز د پولیټیکل انتظامیه په وینا د پرون ماښام شپږ نیمو بجو نه لګول شوی چې ټوله شپه یې هم دوام لرلی او نن به په سړکونو یوازې فوزي قافلې تګ راتګ کوي.
قدرمنه اوردونکو، د خیبر پختونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله وایي چې مرکزی حکومت له وسلوالو طالبانو سره په ښه نیت د امن خبرې اترې کول غواړي او دا خبرې به دوام لري. نوموړي دا خبرې پرون د سوات د دورې پر مهال کړي چې نور تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا ګورنر شوکت الله تېر ورځ د سوات د دورې په مهال خبریالانو ته وویل چې دوی د پاکستان وزیر اعظم په وینا سوات ته راغلي دي او د ډینګي ماشي د مریضانو درملنې جاج اخلي. دوی وویل چې سوات کې د ډینګي مریضانو ته د دولت لخوا غوره علاج روان دی. روغتونونو کې د ډینګي ټیسټ او نور ستونزو په اړه ښاغلي وویل
جو بھی آپ کی کٹس کا مسئلہ ہے اور ایون آپ کی ٹیسٹ کے مسئلے میں نے
حکومت استاسو دا ٹیسٹ کون کو اوزارو مسئلہ دا ما اویل شپا شخصی رباتیانو کو بہم اس رنزوران رقم نور کبھی دولت با دغا رقم ادا کبھی او دنن نما دغا امر جاری کرے دے زد وزیر اعظم پا وینا راغل ہے صوبائی حکومت دا اولس نرس دی کبھی او کم شایان چی ما تا پا نظر رازی زبا دا غیر پا اڑا ہدایت جاری کون په خیبر پختونخوا کې تازه د بدامنۍ لړۍ په اړه د پوښتنې په ځواب ګورنر خیبر پختونخوا وویل چې اوس هم امن ډېر حده پورې ټینګ شوی دی. سوات کې اولس ښه په آرام دی.
جو واقعات ہوتے دہشت گردی کے
کومې پیښې چې د ترهګرۍ کېږي دغه د ټولې نړۍ ستونزه جوړه شوې ده. دا ستونزه د 9/11 دی، یعنې د 11 ستمبر نه وروسته ټولې نړۍ ته خپره شوې ده او موږ به په دې قابو راولو وړاندې. د خیبر پختونخوا ګورنر وویل چې د مرکز حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې هم کېږي. خبرې اترې هم کېږي. مرکزی حکومت چې هر یو ګام پورته کوي هغه په ښه نیت پورته کوي او د خبرو اترو عمل به روان دی. د خیبر پختونخوا گورنر پر راتګ منګور او سیدو سړک د امنیت لپاره سو ساعته بند کړی شوی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ډیلی ټایمز لیکي که هم د پاکستان واکمنو ګوندونو وسلوالو طالبانو ته د خبرو وړاندیز کړی، خو په دغه هیواد کې د روانې بدامنۍ داسې مایوسي خپره کړې چې نه معلومیږي چې طالبان دغه وړاندیز ته څه اهمیت نه ورکوي. د دې مقالې غټ کې له فرخنده وزیر نورو.
ډیلی ټایمز لیکي که هم د پاکستان حکومت د طالبانو سره د خبرو وړاندیز کړی، خو د ناکلونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا پر هغه خلکو بریدونه دوام لري څوک چې د هغوی د نظریې مخالفت کوي. د تیر زیارت په ورځ طالبانو په هنګو کې پر مولوي نبی حنیف چې د تحریک طالبان پاکستان نه د جدا شوي یوې ډلې مشر دی او د حکومت سره مرسته ښودلې موټر بمي حمله وکړه چې په نتیجه کې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واوړېده. د تحریک طالبان ویان د دغه برید پړه ومنله او دای هم ویل هر هغه څوک چې د تحریک طالبان مخالفت کوي دوی به پرې داسې حمله کوي. ورځپاڼه لیکي د دینه دا هم ظاهریږي چې طالبان د حکومت سره په خبرو کې سنجیده نه دي، که څه هم هغه سیاسي ګوندونه چې په خیبر پختونخوا کې په حکومت کې دي د طالبانو سره د خبرو وړاندیز ورکوي، خو داسې ښکاري طالبان د دوی دغه وړاندیز لا هیڅ اهمیت نه ورکوي. وسلوال طالبان دا هم وایي امریکا د پر قبایلي سیمو ډرون بریدونه ودروي او پر دې هم خبر دي چې د ډرون حملو په ودرولو کې پاکستان ډېر لږ څه کولی شي، خو د طالبانو لخوا په عامو خلکو له بریدونو معلومیږي دوی د حکومت لخوا د خبرو وړاندیز مهم نه ګڼي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې د طالبانو سره د خبرو زیات حمایت کوي د تیر اتوار په ورځ په خبري کانفرنس کې په دغه اړه رویه بدله ښکارېده. په دغه خبرو کې عمران خان وویل که چیرې د طالبانو سره خبرې ناکام شي نو باید بیا د پوځي حل لپاره کار وشي. هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل د طالبانو سره د خبرو د ناکامه کېدو یوه وجه د ډرون حملو نه ودرېدل هم دي. ډیلی ټایمز لیکي پاکستان هم پر دې پوه دی چې نړیوال به د دوی د ډرون حملو ودرولو او دا د دغه هیواد د خودمختاري خلاف د ګام ګرځولو ملاتړ ونه کړي، ځکه چې د پاکستان قبایلي سیمې د ترهګرو هغه پټنځایونه دي د چیرته نه چې دوی نه یوازې د پاکستان پر ولس بلکې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو خلاف هم حمله ترسره کوي.
فرخان د وزیر واچې د ډیلی ټایمز د ورځپاڼې مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کول. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان کې دینی عالمانو په وسلوالو غږ کړی دی چې د تشدد لار پرېږدي او د امن لار خپل کړي. دا چې دې غوښتنې ته د وسلوالو د غاړې ایښودلو په لړ کې دینی عالمان څه رول لوبولی شي او په امن راوستو کې څه کردار ترسره کولی شي، په دې اړه زموږ د همکاري ملیحه امیرزاده دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې تر یو نیم سلو زیاتو دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی دی چې وسله دې کېږدي او د سولې لاره دې خپله کړي. په لاهور کې د جامعه نعیمیه او سنی اتحاد کونسل لخوا په دوه بېلابېلو غونډو کې وویل شو چې اسلام د بېګنا خلکو د وژنې اجازت نه ورکوي. د دې ترڅنګ دا هم وویل شو چې هغه کسان چې د پاکستان آئین نه مني او وسله نه ږدي باید ورسره خبرې ونشي. دا چې د امن په لړ کې دینی عالمان څه رول لوبولی شي، پخوانی سینیټر او د جمعیت علما اسلام مرکزي مشر مولانا راحت حسین وایي.
ګوره، یو سړی خپل هغه د وس مطابق خپل خدمات وړاندې کړي، اوس هلته منل یا نه منل دا خو په فریقیانو باندې ډیپینډ کوي چې هغې څومره منلی شي. البته موږ خپل یا علما کرام چې څومره دي هغې خپل دغه محنت او دغه هلې ځلې خو هغو بجاري ساتي چې هغه وسلوالو ډلو ته ووایي چې تاسو د ملک او د ملت د خاطر او د خلکو د خاطر تاسو خپل دریځ کې لږ بدلون راولئ. نو دا خو هر سړي فریضه ده او بیا خصوصا علما کرام هغوی چې کوم اپیل کړی دی کېدای شي چې ښه پرمختګ
یو یو دینی عالم مولانا یوسف شاه په دې نظر دی چې وسلوالو خپله ویلي دي چې که حکمرانان په مذاکراتو کې مخلص وي نو خبرې اترې دې راسره شروع کړي، نو پکار ده چې حکومت هم په دې لړ کې جدي ګامونه پورته کړي.
علماء خو همیشه لپاره امن لپاره هغوی کوششونه کړي دي، خو د مذاکرات په دې مسله کې حکومت زمونږ سنجیده نه دی. داسې قدم نه ده اخیستی چې د هغې سره سړی دا خبره وکړي چې یقینا زمونږ حکمرانان هغه طالبانو سره مذاکرات کول غواړي. علما هم دا اپیل کړی ده، مونږ د پارټۍ په سطح همیشه دا اپیل کړی ده چې حکومت ته صرف په هغې باندې د سنجیدګي اظهار وکړي او هغه طالبانو سره هغه په اصول لارې
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه اجاز خټک وسله پرېښودلو ته د وسلوالو ډلو د آماده کولو په لړ کې د علما کرام د رول په اړه وایي چې که څه هم دا یو ښه کوشش دی خو ډېره تمه ترې نه دي ساتل پکار.
کوم خلک وسلوال دي هغه کسان ماته ډېر ښه نظر باندې نه پوه. نو دی بیان هغه انداز کې اثر نه لري چې دی بیان ورکلو اپیل وکړو غریب وي ډېره ښه عامو خلکو ذهن مانی چې دومره عالمانو طرفه یو بیان راشي نه یو ښه اثر به کوي. خو دا ډېر زیاته تمه لرل چې ګنې اپیل وکړو نو اوس به خلاص شو شروع کېده. دا خو عالمانو داسې داسې ډېره زیاته خوشبینه کېدل هم نه دي په کار. خو بهرحال بده خبره نه ده، د امن حق کې خبره کول ښه شی دی.
اعجاز خټک په خبره روانه شخړه مذهبي نه ده بلکې سیاسي ده.
اصل کې شی دا دی چې دا جګړه مذهبي نه ده. دا نه ده چې د خلکو ولې چې اسلام کې دا دي کو اسلام کې هغه دا مذهب سیاست کې شامل شوی دی او دا سیاسي جګړه ده. دا هغه خلک چې کم ترګري کوي هغه غني چې د ملک کې یا دنیا کې یو خاص قسم ته اسلام یا خاص قسم نظام راځي او هغه به وسیلې په زور راځي. نو هغه انداز کې چې دې سره چې کم خبره تر کېږي کم اثر لري هغه به هم سیاسي جواب کیږي.
د مولانا راحت حسین په خبره کچره په پاکستان کې آئین په حقیقي توګه عملی شي او اسلامي نظام په سمه معنا کې نافذ شي نو فکر نه کوي چې په ملک کې به څوک وسله اوچته کړي، ځکه چې هر یو تن ته به په ملک کې خپل آئینی حق ترلاسه شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو خوا د وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي نو بلخوا په وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي چې وسلوال پکې په ظاهري ډول د لاس لرلو نه انکار کوي.
د پاکستان د بارنو چارو سکتر جلیل عباس جیلانی ویلي چې په بلوچستان کې د بهرني لاسوهنې په اړه ثبوتونه له هند سره شریک کړي دي. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال لډیو خبریال احمد الله راکوي.
د پاکستان د خارجه سیکرټر چې کوم دی جلیل عباس جیلانی تیر ورځ سینټ د خارجه کمیټې د اجلاس وروسته بیا مطبوعاتو سره خبرو کې نوموړي وویل چې په بلوچستان کې د ترهګرۍ نه متعلق دوی چې خپل اندېښنې د اغونه هند خبر کړي دي او په دې معاملې کې د ترهګرۍ په معاملې پاکستان چې کوم تحفظات دی هغه هند سره درکړي او دې نه علاوه کله چې په نیویارک کې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم ډاکټر منموهن موهن سنگھ سره ملاقات وکړو نو په هغه محل ولا موږ ثبوتونه هم ورکړي دي. د نوموړي وینا وا چې کله هند په موږ باندې هند لپاره چې هغه د الزام تراشي نه کار ناخلي او هغه په موږ باندې الزامات نه لګي، ځکه که هند الزامات لګي نو موږ سره هم ثبوتونه شته او موږ ورکړي هم دي. نو په کار دا چې موږ د الزامات یا تورون لګولو په ځای باندې رايوځي شو، او ځکه چې دواړو ملکونو ترهګرۍ ښکار دي او ترهګرۍ چې کومه دغه د دواړو ملکونو بنیادی مسله ده، نو هله د دینه وتل چې کوم دی هغه ممکن دی چې کله موږ کینو او مذاکرات وکړو، ځکه چې مذاکرات د ټولو خلاره ده. نو موړي دا وینا وا چې دینه علاوه موږ هند سره د کشمیر اوبو او ترهګرۍ په شمول په مختلفو معاملاتو خبرې کړې دي، او دا معاملات چې کومه دا په هر فورم باندې موږ راوچتو، ځکه چې هند د تورون لګول نه ډډه وکړي نو پاکستان سره هم ثبوتونه شته چې هغه کوم خبره کوي. نو په کار ده چې هغه لاسوهنه بند کړي په بلوچستان کې، نو دغه شان په بلوچستان کې هم امن راشي او ښه خبردار چې دواړو ملکونو کینی او مذاکرات کې او مذاکرات د لارې د ټولو مسلو حل چې کوم دی اگر او باسي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یو نیمه بجا
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
یادونه
په پوکم پنځه بجې.
قدرمن اوریدونکو، پرون په افغانستان کې 15 نورو کسانو د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې خپل نمونه اندراج کړي چې دغه شان د ټولو کاندیدانو شمیره نه هوته ورسیده. بلخو افغان ولسمشر حامد کرزی د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول استعفا منلې ده او ویل کېږي چې زلمی رسول هم په ولسمشری انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. قسیم سلیمان له نور تفصیل سره.
د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د استعفا خبر د وزیرانو شورا د چارو ادارې په یو اعلان کې ورکړ. که څه هم د چارو د ادارې لخوا په خبر سوی اعلان کې انتخاباتو ته د شغلی رسول د کاندیداتوري په اړه څه نه دی ویل سوی، خو نوموړی د 1393 لمریز کال د جمهور ریاست یو له احتمالي کاندیدانو څخه دی. بلخوا د احمد ضیا مسعود د دفتر یو مسول د نوم د نشودلو په شرط د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل شغلی مسعود د زلمی رسول د لمړي مرستیال په توګه له نوموړي سره موافقه ته رسیدلی. د ویل چې د بامیان والیا حبیبه سرابی به دوهم مرستیا لوي. بل لور ته د جنبش ګوند ویان فیض الله زکی ازادي رډو ویل چې د دوی او کریم خلیلی په مشرۍ د اسلامي وحدت ګوند د اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په انتخابات کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده. د شغل زکی په خبره د موافقې له مخې جنرال عبدالرشید دوستم به د اشرف غنی احمدزی لومړی او د عدلیې پخوانی وزیر سرور دانشبه یې دویم مرستیا لوي. خو د تیرو ورځو تجربو ته په کتو تر رسمي کاندیدیو پورې په دې تفاهمونو کې هم بدلونونه لري نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د جمهوري ریاست 500 نورو کاندیدانو هم خپل نومونه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ثبت کړل. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ورور حشمت غنی احمدزی، د دفاع پخوانی وزیر عبدالرحیم وردګ، د حزب اسلامي پخوانی غړی قطب الدین هلال، د ولسي جرګې غړی سید اساق ګیلانی او د لاغه کودامنی هغه کاندیدان دي چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته حاضر سول. د جمهوري ریاست یو تن کاندید قطب الدین هلال د شنبې په ورځ خبر اعلان وویل چې د انجینر ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب د مشر په توګه پیژني، خو په انتخاباتو کې د چا په استازیتوب ګډون نه کوي.
آزاد یو آزاد او مستقل کاندید په صفت په دې ټاکنو کې ولاړ یم، او زما سره معاونین صاحبان محترم قاضی صاحب، محترم ډاکټر صاحب هم ملګری دي. ز انجینر صاحب د حزب اسلامي د زعیم او د قائد په صفت پیژنم، خو زه په خپله په دې انتخاباتو کې د یو آزاد او مستقل کاندید په صفت ولاړ یم.
وړاندې تر دې څلور نور کاندیدانو هم د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي. دا کاندیدان پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله، د وفاق ملي ګوند مشر بسم الله شیر او فضل کریم نجمی دي. د جمهور رئیس کرزی ورور قیوم کرزی، ګلاغا شیرزوی او داود سلطانزوی هم د یادو انتخاباتو له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د سنبلې یا وشې په 15مه پیل سو او نن یې وروستۍ ورځ ده.
قدمنه اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږي. اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ټول کاندیدان باید د انتخاباتي پروسیجر درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د دې ټولنې ځانګړي استازي وویل ټول نهادونه او مهم شخصیتونه دا ذمواري ولري چې شفافو او مشروع انتخاباتو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې نن د مازیګر 4 بجې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه رسمن پای ته ورسیږي. نور تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي وویل د حکومت سیاسي، قومي او مذهبي مشرانو په ګډون ټولې خواوې له مدني ټولنې سره یو ځای د مسؤلیت لري چې یقیني کړي څو راتلونکي انتخابات به شفاف او د دغو انتخاباتو نتایج به د منلو وړ وي. فرانس میکایل میلبن په یو اعلامیه کې چې تیره شپه خپره شوې ویلي دا ډېره مهمه ده چې ټول کاندیدان د انتخاباتي پروسیجر درناوی وکړي او دې پروسې ته د بشپړ ملاتړ زمینه برابره کړي. میلبن دغه څرګندونې پرون په هرات کې په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړې چې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن مازیګر 4 بجې پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته ویل چې له ټاکلي مهالویش وروسته هیڅوک حق نه لري چې ځان له دوی سره د کاندید په توګه ثبت کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مهالویش سره سم د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د یک شنبه په ورځ په 4 بجو باندې د ټلیفون سوال نه سم پای ته رسیدي. د هغې څخه وروسته موږ په هیڅ ډول باندې هیچا ته د اجازه نه ورکوو چې یا ولایتي شوراګانو ته او یا هم ولسمشریزو ټاکلو ته نوملیکنه وکړي. دا پروسه په رسمي ډول باندې بندیږي د ټاکنو خپلواک کمیشن پای اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تم کېږي نن هم د ورځې په اوږدو کې ځینې کسان له دې جملې ډاکټر زلمی رسول او اشرف غنی احمدزی د جمهوري ریاست لپاره ځانونه د کاندیدانو په توګه رسمن ثبت کړي. شغلی رسول پرون د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړه. تر پرونه پورې 9 کسانو ځانونه د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړي وو چې په هغو کې بسم الله شیر، عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرحیم وردک، قطب الدین هلال، حشمت غنی احمدزی او سید اساق ګیلانی شامل دي. د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې یو 40 کسانو ځانونه کاندید کړي وو، خو ساشکل د غشمیر کم شکري علت یې دا شول سوی چې د تیرو انتخاباتو په نسبت د کاندیداتوري شرایط سخت سوي دي. ټاکل سوی د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال دوري یا حمل پر شپږ سم ووسی. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په کابل کې ویلي و چې دا به د افغانستان په تاریخ کې لومړی وار وي چې له یو منتخب حکومت نه سیاسي قدرت بل منتخب حکومت انتخابي. کوبیش ویلی چې په شفافه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په ملي او نړیواله کچه د هغو څارنه مهمه ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه تر دې کې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
کله من اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې په دې دویم خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو وخت شبه دې د غرمې 12:30 بجې د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډی زورو.
تیر ورځ د سوار ضلع په چارباغ سیمه کې نامعلومه وسوالو د امن کمیټې دوه غړي کلندر او شاهروم خان وجلی. د سوار چارباغ تھانه ایس ایچ او مشال ریډیو ته ویلي دغه پیخه په منګلتان سیمه کې مخته راغلي. د ایف آر بنو په میرزل چیک پوسټ پر ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې 13 شپه درې امنیتي اهلکار وجل شوي. اته جوبل امنیتي چارواکي وایي د بنو میرانشاه روډ په میرزل چیک پوسټ کې امنیتي سرتیرو غزمه کوله چې د سړک غاړې خخکل شوی ریموټ کنټرول بم پرې وچاودید. د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شکوت الله وای مرکزی حکومت له سوالو طالبانو سره په خنیت د امن خبري کول غواړي او د عمل به دوام ولري. په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتي ځواکونو احساس په خبر پڼه کې ویلي، نن سهار دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پترس کې د وسوالو سره پنخته کې د 24 عسكر وجل شوې دي. ټاکل شوې د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه نن رسمن پای ته رسیدي. د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی د افغانستان د کرکټ کمیټې ټیم ته د یو ملیون ډالرو د جایزې اعلان کړی. د چک جمهوریت هغه 38 پوځیان چې په میدان وردګ ولایت کې خپل پوځي کار ترسره کولو پر خپل هیواد ستانه شول. د عراق په بغداد او نورو سیمو کې په بمی چاودنو کې اویا کسان وژل شوي. ګنجوبل د عراق د کورونو چارو وزارت وایي په شیعه زیارت کوونکو په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. بل چاودنه په بلاد خارګوډي کې مخته راغلي. په لیبیا کې امریکایي چارواکي وایي د دوی خاص ځواکونو نزی عبدالحامد چې په خپل ملګرو کې په انس لیبیا دیګی نیولې دی هغه امریکا ته مطلوب وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکا په دې باور ده چې ایران به یو یا سو کال وروسته د اټومي بم جوړولو صلاحیت ولري. بلخوا اسرائیل ویلي ایران به په یو سو میاشتو کې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي.
فرخنده وزیر واچې د خبرونو لنډیز تاسې ته وړاندې کول. اوس وخت شوې ده د پاکستان کورونې ورسپانو ته کتنه. دا چې د پاکستان کورونې ورسپانو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې دي، په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال ریاض مساخیل یې غټکی دروروي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د وزیر اعظم او پوزي سرلخکر ترمنځ شوی ملاقات په اړه لیکلي دي. د کی دنیا ورسپانو وایي چې په کهوټا کې شوی دغه ملاقات کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو سره به مذاکرات کولی شي او په هر حال کې به امن قائم وي. او دا د دې خبرې اړخ ته اشاره ده چې د هر قسمه ترهګرۍ د پیښو باوجود هم حکومت د ټولګوندي زغونډې په فیصله ولاړ دي چې امن به د خبرو د لار راولي. ادارې وایي چې د دې نه سورې وړاندې پوزي سرلخکر یو خطاب کې ویلی چې د امن ته یو موقع ورکړی شي، خو د دې دا مطلب نه دی چې د طالبانو هر یو خبره به منلی شي. او هم دا خبره وزیر اعظم هم امریکا کې د یوې مرکې دوران کړې وا چې طالبانو سره به مذاکرات کولی شي، خو دوی به د پاکستان قانون او آئین تسلیموي. اداري اخره کې وایي چې دا د حکومت ډیر ښه سوچ دی چې د مذاکراتو د لار امن راوستي شي او په کار دا چې د دې موقع نه فائدہ واغستي شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې تشه د خلې خبرې دی اوس پریک دی او عملی ګامونه دی واغستي شي، ځکه چې د ټولګوندي زغونډه هم یو میاشت کې دن کې دا او تر اوسه پورې د مذاکراتو د پاره هیڅ قسمه پیل نه دي شوی. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې سوات کې نور یو سل او یو کسانو کې د ډنګي وایرس تصدیق شوی دی او دا رنګ ټوله ضلع کې د مریضانو شمیره تر 12,000 اوړېدلې ده، خو په غیر سرکاري توګه دا شمیره تر 14,000 هم زیاته ده. او د دې سره سره تر اوسه د ډنګي د لاسه 30 کسان مړه شوي دي. ادارې وایي چې هر څوک په سمدستي توګه د ډنګي مخنیوي ممکن نه دي، خو بیا هم حکومت او د صحت محکمې لا مجال کې چټک ګامونه اغستل پکار دي. خو د بدمرغه د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې حال د ټولو په وړاندې دي او داسې هیڅ قسمه اقدامات په نظر نه راځي چې ورسره به د ډینګي مخنیوي وشي. اداري اخره کې لیکي چې صوبایي حکومت په خپل هم د ډینګي ختمون لپاره اقدامات نه کوي او بل اړخته چې پنجاب حکومت د مرستو کم وړاندیز کړی و د هغې هم ښه جواب نه دی ورکړی او حال دا دی چې مسله ورځ په ورځ خرابیږي. باید چې خیبر پښتونخوا حکومت په خپل هم د ډینګي مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او دې لړکې دې د وفاق او پنجاب حکومت د تجربو نه هم فائده واغستې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز لیکي امریکا او افغانستان د کال 2014 وروستو د امریکایي ځواکونو په کردار لس نتیجې ته نه دي رسیدلې. د دواړو هیوادونو چارواکي وایي یو لرې امکان دا دی چې ځواکونه په مکمله توګه له افغانستانه وځي. د پینټاګون لوړ پوړو چارواکو یو میاشت وړاندې دغه امکان رد کړی و. یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي مذاکرات یوې نتیجې ته د رسولو وخت اوس دی، ځکه چې هم په دې جمعې کې موږ له د مستقبل په اړه منصوبه بندي کول دي. افغان او امریکایي چارواکي وایي تر اوسه په خبرو اترو کې ډېرې ستونزمنې معاملې هوارې شوې دي، ولې تر اوسه د دوو معاملو هوارول لا پاتې دي. وړومبی د افغانستان په دې خبره زور چې د ناټو اتحاد د بل یو کوم غړي هیواد په شان دی، امریکا د افغانستان امنیت یقیني کړي، او دویمه د القاعده د جنگیالو د لټون لپاره د عملیاتو لپاره امریکایي ځواکونو ته د ولسمشر کرزي لخوا د اجازت نه ورکول. د ولسمشر بیان ایمل فیزی ورسپانې ته ویلي ولسمشر تجویز وړاندې کړی چې امریکا دې خپل معلومات د افغان ځواکونو سره شریک کړي او هغوی دې پریږدي چې د لټون عملیات سرته ورسی. افغانستان باور لري چې د طالبانو خطر تر ډیره پورې د پاکستان څخه راوچتېږي. د امریکا په نظر کې پاکستان کې د طالبانو د پټنځایونو موجودګي د جګړې یو مخته او په هیواد دننه دی. بلخوا ای پی خبری اجانس په کراچۍ کې د تشدد په اړه په راپور کې لیکي چې په دغه خار کې د اوسنیو عملیاتو نو وروستو د تشدد پیښې یو څه ودرېدلې دي او د امنیتي ادارو لخوا عملیاتو د خار په امنیتي وضع مثبت اثر پرېښی دی. خو نور یو شمېر خلک بیا دا وایي کېدی شي امنیتي وضع تر ډېره وخته داسې پاتې نشي، ځکه چې د مجرمانو نیول یو خبره ده، خو ولې هغوی ته د عدالتونو لخوا سزا ورکول بیا بله خبره ده. پولیس وایي ګواهان ډېر یریدلي دي او د هغوی د امنیت خوندي کولو لپاره به ډېر څه کول وي. د کراچۍ د سوداګرو د یوې اتحادیې غړیو خبري اجانس ته ویلي چې د هغوی ژوند او کاروبار ته د ورپېښو خطرو له کبله د 30,000 نه تر 50,000 پورې کاروباري خلک پنجاب ته کډه شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
قدمن اوردونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. ایټالوي چارواکو د هغو کسانو د پیدا کولو هڅې ودرولي چې کښته یې ډوبه شوې ده. په دې کښته کې 1500 غیر قانوني کډوال سپارو چې د پنځشنبه په ورځ په لامپ دوسا نومي جزيري کې ډوبه شو. تر 200 زیات کسان اوس هم لا درک دي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګ په دې اړه یو رپورت خپور کړی دی چې سالم احمد صالح تفصیل وړاندې کوي.
په ایتالیا کې د پولیسو یو چارواکی وویل د سمندر توپانی څپو د ژغورنې ډلې پرې نه شو چې د بیړۍ پاتې برخې پیدا کړي. په کښتۍ کې لسپرو کسانو 155 تنه ژغورل سوي، یو لس مړي پیدا سوي او تر 200 زیات نور کسان لا هم ورک دي. په لامپدوسا سیمه کې کب نیونکو چې د دې مسافر وړونکو کښتۍ په ژغورنې کې فعاله ونډه درلوده وویل ناسمې هوا او توندو څپو د دوی د پلټنې د عملیاتو مخه ونیوله. د بندر یو کارکونکی جیان لوسا دی پالما په دې اړه له رویټرز اژانس سره خبرې وکړې. سمندر ډېرې توپانی څپې لري. ډډمن نه یم چې د پلټنې عملیات په دوام پیدا کړي. نه پوهېږم څه به وسي، خو دومره پوهېږم چې د لامپدوسا د اوسیدونکو په توګه هغه کارونه مو چې باید کړي وای کړي دي. دا کار موږ په پوره عزت سره د خلکو د ژغورنې په خاطر کوو. لامپدوسا د سمندر په منځ کې یو وړه سیمه ده چې هر څوک پکې د استراحت لپاره یو ځای پیدا کولای شي. زموږ تاریخ ښیي چې دلته د هر چا په خدمت کې یو، د سوریایانو، تونسیانو، یونانیانو او ترکانو په خدمت کې. دا شلمتری کښتۍ چې په کډوالو ډکه وه وروسته له هغې ډوبه سوه چې څو مسافرو د نورو د پام اړولو لپاره اور بل کړ او اور له کنټروله ووت. مسافرو د کښتۍ یوې برخې ته مخه کړه. د کښتۍ توازن ګډوډ او ډوبه سوه.
دو کډوالو لیبیا څخه خپل سفر پیل کړی وو او دوی ورځې کېدی چې کښتۍ په اوبو کې روانه وه. هر کال په زرګونو پناه غوښتونکي او افریقایي کډوال خطرونه پر ځانونو مني او غواړي د لیبیا د سواحلو د لارې ځانونه د ایټالیا لامپدوسا جزیرې یا ټاپو ته ورسوي، په دې هیله چې په اروپایي ټولنه کې د ژوند اسانتیا ورته برابره سي. قاچاقونکي له دوی څخه تر سفر مخکې په زرګونو ډالر اخلي. اکثره کښتۍ په خلکو زیچ ډکې وي چې د ژغورنې وسایل او د نجات واسکټونه هم نه لري، ځکه نو هر کال په سلګونو کسان په دغسې سفرونو کې مري.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه،
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د خزی سولی او امنیت ترنامه لاندې نړیوال کانفرنس په کابل کې جوړ شوی وو چې د سولی په بهیر کې د خزو د ونډې په اړه پکې بحثونه وشو. دغه یو ورځنی کانفرنس د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی وو. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو او یو شمیر بهرنیو هیوادونو استازو ګډون کړی وو او د سولی په پروسه کې خزو ته د ډېرې ونډې په ورکولو ټینګار وکړو. په دې اړه نور حال د جمیلی ظریف په رپورټ کې اورو.
د پالیسۍ او پروګرامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال د ښځو سولې او امنیت ترنامه لاندې نړیوال کانفرنس کې خبرداری ورکړ چې د سولې پروسه به د ښځو او ځوانانو له ګډون پرته بریالۍ نه وي. په دې کانفرنس کې چې د شنبې په ورځ د سولې په بهیر کې ښځو ته د ډېرې ونډې ورکولو په هدف جوړ شوی و، د بهرنیو هیوادونو یو شمېر استازیو هم ګډون کړی و. د پالیسۍ او پروګرامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال جان هوندرا وویل چې ښځو ته د سولې په پروسه کې د ونډې ورکولو په هدف باید بېلابېلې ډلې مشورې وکړي.
نو څه کولی چې د سولې په بهیر کې د ښځو هڅې د افغانستان د نورو خلکو له هڅو بېلې کړو؟ که په دې برخه کې د ښځو هڅې ناکامې سي، نو د ټول افغانستان هڅې ناکامېږي، نو ځکه خو باید د سولې د بهیر لپاره په ګډه کار وکړو.
دغه یو ورځنی کانفرنس چې د بهرنی چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړ شوی و، هدف یې له هغو بهرنیو هیوادونو نه د تجربې ترلاسه کول و چې د سولې په پروسه کې ښځو ته فعاله ونډه ورکړې ده. د سولې د عالي شورا او د ښځو چارو وزارت مسؤلینو هم په دې کانفرنس کې د سولې په بهیر کې ښځو ته د فعالې ونډې په ورکولو ټینګار وکړ. د بهرنی چارو وزارت امیله څرګنده کړه چې د دا ډول کانفرنسونو جوړول به د سولې پروسې په برخه کې د ښځو ونډې د ډېرېدو په برخه کې مرسته وکړي. په دې وروستیو کلونو کې سلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې ډېرې شوې دي چې د کار بیا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو اندېښمنې کړي، ځکه دوی وایي هسې نه چې د تېرو یولسو کلونو له سره وړنې بېرته له لاسه لاړې شي او د سولې په اړه یوه داسې معامله وشي چې د دوی حقونه بېرته محدود کړي. خو افغان حکومت بیا تل ډاډ ورکوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هکله د خبرو اترو پر مهال به چاته اجازه ورنه کړي چې یولس کلنې له سره وړنې له منځه یوسي.
کدمنه ودونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. که څه هم په مومن ایجنسی کې 1540 سکولونه دي، خو وسلوالو 119 سکولونه، یو ډیګری کالج او یو د زنانو استادانو هاستل په 14 موادو الوزولې دي. دغه ځینې خلک شکایت کوي چې تر اوسه د رنګ کړل شوی ودانیو د بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی، چې په نتیجه کې یې د زده کوونکو وخت ضایع کیږي. دغه تعلیمي ادارو استادان او پروفیسران د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ماشومانو ته ورپېښې ستونزې دي هوارې کړي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال کوي.
په محمد ایجنسی کې د طالب وسلوالو لخوا تر دې دمه 119 اسکولونه، یو ډیګری کالج او یو د زنانو استادانو د استوګنې لپاره جوړ هاسټل په بارودو رنګول شوی دی، چې د زیاتره اسکولونو ماشومان دا سات هم د هغه سہولتونو نه محروم دي کوم چې باید هغوی ته د سرکار لړخه میلاو شي. دا کوم قسمه سہولتونه دي او د نشوالي له وجې په ماشومانو کوم قسمه اثر غورځيږي؟ د نوي کلی پلانغار د سرکاري های اسکول یو استاد فضل دایان وویل:
استاد، کتاب، بلډینګ، نو چې کله بلډینګ نه تختسیه نه چاک نه کیناسو لپاره ماشوم د پاره چکم دی، بینچ نه ټاټ نه، نو څنګه به سبق ودی شي؟ برف چت نه، سوره نه، بجلی خدا غشن حل دی، خو بهر کې کو چتی نو سوره لاندې وړه کینی، نو دلته د ګرمۍ دا مسله هم په خاله مونږ ته، نو دا غشن تل ټول نه حکومت لمخه پکاره چې زمنګ په دې سکول کې کم بلډینګونه چې ډیمالش شي دي چې هغه زر تر زر هغه جوړ کی.
بیا مو د پښتو د مضمون د پروفیسر انعام سلګری سره خبرې وکړې. نو د دینه علاوه چې ګنې د اسکول ودانه نشته او یا پکې نور سہولتونه نشته، هغه ستونزې هم وویل کوم چې ماشومان او استادانو ته ورپیښې دي.
وګورو په یو کلاس کې 100 سټوډنټس دی او د هغه لپاره یو ټیچر وي، نو تاسو ماته د وایي چې دلته کې به د فرنیچر سره تنظیم وي، استاد به ټیچینګ څنګه کوي. د هغه په نسبت کې تاسو د پیښور ماډرن انګلیش سکولونه وګورئ، په هغه تعداد چې کم دی د 40 نه زیات نه وي. د حاضرې لپاره یو بل ټیچر وي، د هوم ورک چې کول لپاره بل ټیچر وي، د ټیچینګ لپاره بل یو پیریډ په دری ټیچرز باندې غشتلې کیږي.
د ګورنمنټ ډیګری کالج 51 د پرنسپل تسبیح الله په وینا چې هیڅ کله مشکل نه ده چې ګنی چیرته د سکول ودانۍ او یا سہولت نه وي، نو په هغه ځای کې د اولس سبق ونوي. د اول ک دوی وواړي نو لکه د نورو قانونو په شان خیز دکړې هم کولای شي او مخ په وړاندې هم تللی شي. او هغه یو مثال وړاندې کړ
چې رابندرانه ټاګور یونیورسيټي د اوسم په بنگلاديش کې هغه اوسم د سلی او نیمو سلو کانو رئیس ته د اونې لاندې ماشومانو ته سبق خي او دا غي نه چې کوم فنکاران او کوم غټ خلک راوتي نو ما خیال دا غي مثال نشته. یو ډیر ایر کنډیشن کمره می، یو ډیر کوزي او کمفورټیبل ځای می، او څوک سبق خودل نه غواړي نو ما خیال دي نشي خودل.
د محمد ایجنسی د تعلیمي محکمې د مشر سید محمد پوینا چې هغه د خپل اړه ډیر کوشش کوي چې په سیمه کې هر ماشوم تعلیم یافته وي، خو د ډیورن د کرخ په غاړه د آباد سیمو زیاتره ولس کورونو ته بیرته نه دی راغلي او په نورو سیمو کې تعلیمي سرگرمۍ ډېرې خیر روانې دي.
صرف نه صرف د استاد حاضری ضروری ده، بلکې سټینډ آف ایجوکیشن دا امپروو کول پکار دي. کم چې نن سبا د نن دور کمی تقاضی دي، دا غي تقاضو مطابق به سټوډنټ جوړه حاضری چې کم نه انده دي خپل معیار نه ګرځي، بلکې سټینډ هغه دي بار تقاضو نه، د بار دنیا د تقاضو دا غوي د سټینډ نه ځان خبر کی او په هغه سټینډ باندې خپل سټوډنټانو تعلیم او تربیت شروع.
محمد ایجنسی کې د ټولو اسکولونو شمیر 500 او سلور سلویخ اسکولونه دي. خو د سید محمد پوینا چې کینه د استادانو کمې پکشته، خو هغوی فاټا سیکرټریټ کې موجود تعلیمي محکمې ته وینا کړې او نږدې ده چې ګنې دغه کمې هم پوره شي.
کدمره ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خبرې جنسي خلک وایي چې په دې سیمه کې کوم سرکاري اسکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي، په هغې درته دمه د بیا جوړولو کار نه دی پیل شوی. دوی وایي د سکولونو د ورانېدو له وجې د دغه سیمې د تعلیم شرح ډېره ښکته تللې ده او زده کوونکي یې د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. اوس حکومت له پکار ده چې په بیا جوړولو یې لاس پورې کړي چې د زده کوونکو د تعلیم سلسله یو وارې بیا روان شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال کوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې په وینا تر اوسه په دې سیمه کې خواوشا 15 سرکاري سکولونه وسلوالو په بمونو الوزولې دي چې دې سره د دغې سیمې د تعلیم په شرح ډیر اثر پرېوتلی دی. د خیبر خلک وایي چې باید اوس ورته دغه سکولونه بیرته جوړ کړی شي. دوی وایي چې د سکولونو د ورانېدو له وجې د دوی زده کوونکي اوس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي او د تعلیم حاصلولو نه بې برخې دي. دې حکلا د خیبر سیمې یو تن غنی اکبر مشال ریډیو ته وای:
مونږ زه سره چې چروازه کې سکول دی، هغه سکول چې اوران شو سلور کال شي، په اوسه پورې حکومت هیڅ قسم توجه نه ورنکړه. نو جوړ شو حکومت مونږ سره وعده کړی چې مونږ د سکولونو چې د فورن جوړو، حکومت اوسه پورې هیڅ اقدامات نه کړل. موږ خدا واس نشته چې لاړو پرایویټ سکولو کې خپل بچو وجو. موږ بچی قرار په کورو باندې ناستې. موږ حکومت د دوه مطالبه کوو، پر زور مطالبه کوو چې فورن مونږ سکولونو باندې کار شروع کړی شي او مونږ سکولونه بیرته جوړ کړی شي.
او د خیبر زخخیلو سیمه دی وران شوی پرایمری سکول استاد حیات الله وای چې اوس دوی سره په دې سکول کې هیڅ اسانتیاوی نشتا.
نو موږ سره اوس کمرش ته دی، نو سره بلیک بورډ ته دی، او نه لیټرین سہولت ته دی، نه موږ ته اوبو سہولت ته دی. ماشومان پزمکو نوسی سکول حالت ډیر خراب دی او د موږ حکومت دا اپیل دی د خاصه چې د سکول طرف ته توجه ورکړي شي او مرامت وشي.
او د یاد سیمې او بلتن خیبر خان پر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د تعلیم شرح مخکې نه هم ډېر کم و او د سکولونو دورانې دو سره نور هم لاندې لاړه.
په قبایلو کې حسم چې د تعلیم شرح انتهایی ټیټ دا، خو چې کله د سکولونو وران شول په ورانې دو نو نورم چې د تعلیم شرح کم شو. او کچرته د سکولونو په ټایم باندې جوړ شنو د سره به چې د کنه د تعلیم شرح وچ
په خیبر جنسی کې د وسلوالو لخوا په بمونو سره د الوزول شو سکولونو د بیا جوړولو د غستون زمو چې کله په خیبر هاوس په خبر کې د ترقیاتی کارونو ذمہوار ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ عطا رحمان او رگزی ته وړاندې کړه، نو دوی وویل
د دې لپاره موږ د ایجنسی ایجوکیشن یا د ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه
دے تفصیل وقت دے چہرہ کم کم اسکول نہ اول ڈرول پکار دی کم دس نہ کم دے کی جھوٹ سی اور دوبارہ تبیا خطرے ہی اور بیاپ کی مسئلہ جوڑے سی نمنگ دا کچھ کہوں تو کم دے کی اسکول نہ منگا بداول شو آپ دوبارہ منگا بات کو اور مسلمان پکی بیا دوبارہ سبق ہی شروع کی
د خیبر جن سیو سی دن کی وای چې حکومت لپکار دی چې د دغه سکولونو په بیا جوړولو باندې زر تر زره لاس پوری کړي چې د زده کوونکو د تعلیم سلسله بیا روان شي.
نن د نهی ورځ د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزای نن په سوات کې په یو سوال برید کې جبل شوې ده.
خدا تو نیو د علاج ورستا ملالا یوسفزی روغ سوا او بیا په لومړی ځل شخص د ملګرو ملتونو په تالار کې ټوله نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیررزم.
خو کله چې ملالا وویشتل سوا نو په پلار زیاودین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نبوم چته زیات و ملالا پر منګن کی ته بنی ولی وزه په پاکستان کی ته بنی وم ځکه چې دی کله او خندل نو د دې داخله یو اړه ته لاړل اوف نو ما او ما خزی مونږه شپې د ماشومان باندې وچه چړل.
خو اوس د برید یو کال پوره کیدونکې دی او مشال ریډیو پر ملالا یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروګرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړی مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړی پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت مازیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.
کدرمن اوریدونکو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د افغانستان په نګهار کې د خونکو نړیوال ورځ ون منزل شو چې یو شمیر خونکو ته د پوهنې وزارت لخوا ستاین لیکونه ورکړل شو او د نګهار چارواکو په ولز غږ وکړو چې خپل اولادونه تعلیم ته وهڅوي. په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال لړیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورت کې راکوي.
د خون کې نړیواله ورځ د اکتوبر په 15 نیټه د جلال آباد خار د نجونو په علایي لیسه کې ون منزل شو چې په دولتي چارواکو سربیره پکې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه خونکو هم ګډون کړی و. د ننګرهار سرپرست والی محمد انیب ګردیوال د ستونزو د حل یوازینی لارې تعلیم وباله. نوموړي وویل
ټول خون کو ته د زړه کوم مبارکي وایم د دوی نړیواله ورځ په مناسبت خدای وکړي چې زمنګ دغه خون کوله برکته زمنګ ټوله ټولنه تعلیم یافته شي او هغه مشکلات او ناخوالي چې زمنګ په دې ملک موجود دي او وازنې د خلاصون لار په همدغه تعلیم او تربیه باندې کېدې شي توجه ورته وشي خون کو ته توجه وشي زکون کو ته توجه وشي معرفت ته توجه وشي.
د ننګرهار د پوهنې رئیس الادات اسماعیل زی د ننګرهار په ولس غږ وکړو چې خپل اولادونه د خونځې او تولیږي.
الحمدلله لازم یو خنځه هم تر دغه لحظه پورې د خلکو په مخ بند نه دی. د خپل ننګرهار د ټولو غیرتی او ان پر ورخه کو نه غواړم چې خپل دغه کومه کنه د معرفت سره وکړي خپل بچان دي خپل خنځه ته ولېږي.
په دغه غونډه کې یو شمیر خونکو ته د وزارت له اړخه ستاینلیکونه هم ورکړل شول. یو خزینه خونکي چې د تیرو 15 دیر شو کلونو راهیسې د خونکي دنده تر سره کوي خوشاله و چې د خدمت ستاینه یې وشوه. نو موري مشال راډیو ته وویل
زمانو فاطمه لاندغه جلال آباد د خار رسولین کې تقریبا 15 شکاله ما معلمي کړه دا په دې باندې ډیر ویارم صدقه د وطن اولاد هم ډیر په صداقت او ډیر د زړه وطن نما دې ته تربیه ورکړه دا مالن د ورځې په مناسبت ما د ماته تقدیم نامه په خپل معاون صاحب ولایت پلاس باندې ماته ورکړه.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې 950 باب خونځي شتون لري چې د 15,000 تنو خزینه او نارینه خونکو لخوا 3,000 هلکانو او نجونو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
قدرمن اوردونکو تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه خرشی بوتر رسیدلی او تاسو لپاره د پښتونخوا په کلتور کې د پی وی په ارزښت او رپورت لرو. خو دا غین وړاندې یو بل رپورت تاسو لپاره لرو چې پرون په خوست کې د غوان ځواکونو لخوا یو شمیر هغه وسلې چې په دې وروستو کې په فوزی عملیاتو او تالاشیو په ترڅ کې نیول شوې وي د ډایاک یا بی وسلې کولو پروګرام ته وسپارل شوې. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د شنبې په ورځ یو شمېر هغه سپکې او درنې وسلې چې په خوست کې د ملي اردو او پولیسو د پوځي عملیاتو تلاشیو او وسلوالو سره د نښتو پر مهال له غیر مسؤولو اشخاصو څخه نیول شوي د ولایت په مقام کې د ډایاک یا بېوسلې کولو پروګرام مسؤولینو ته وسپارل شوې. د خوست ولایت د پوځي چارواکو په وینا دوی د ولسمشر د فرمان په رڼا کې ځکه ټولې شوې وسلې ډایاک پروګرام ته سپاري چې په ټولیزه توګه د وسلو له شتون څخه د ممکنه ګواښونو مخه ونیول شي. همدارنګه هغه سپکې او درنې وسلې چې د کارونې قابلیت لري د سره میم او افغان ځواکونو ته ورکړل شي او پاتې وسلې چې د کارونې وړ نه دي او یا د زوړوالي له لاسه په استعمال کې خطر موجود وي په منظم ډول تخریب کړي. د ولایت مقام ویان مبارز محمد زران ویل چې تر اوسه په خوست کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کمینونو تلاشیو او وسلوالو سره په مخامخ نښتو کې نیول شوي یو نیم زر میله سپکه او درنه وسله ډایرکت سپارل شوي او د هغې په دوام نن هم یوه اندازه دا ډول وسلې د خوست ولایت ملي او پوځي چارواکو په حضور نوموړو مسؤلینو ته وسپارل شوه.
کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې امنیتي او کشفي ځواکونو په خپل چنیز عملیاتو وسلواله نکتو او نیول شوی کمینونو کې تر یو نیم زر پورې سپک او درنه سلاح راټوله کړې او ډیاک پروګرام ته سپارل ده چې د هغې په دوام نن هم خوشبختانه درې دېرش مختلف نوع سپک او درنه سلاح د بېوسلې کولو یا ډیاک پروګرام ته مستقیما وسپارل شوه.
که څه هم په خوست کې افغان ځواکونه کله ناکله یو شمېر سپکې او درنې وسلې راټولوي خو تر اوسه هم په یاد ولایت کې له شخصي خلکو سره په زرګونه میله سپکې او درنې وسلې موجود دي چې ډېر کله ورڅخه په قومي نښتو شخصي دښمنیو او حتی د ناامنیو په جوړېدو کې کار اخیستل کېږي.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی شئ. اوس په پوکړې یو کلتوري رپورت ته دا چې په پښتوني کلتور کې پی بي څه ارزښت لري په دې موضوع زمونږ همکار باز محمد عابد دا رپورت تاسو لپاره جوړ کړی دی.
پیوی د پختنون جنو داسی او سنگر تو که ده چه ده خاده او پا مناسبتونو که ده ویختو پا چونتی پوری تری او خپل دول او سنگر پی جوڑه وی. ده پیوی ده استعمال لپارن جنی ویختان پا چونتی که را طوله وی او پیوی ور پوری زکر تری چه خلکو تا دا وخیی چه اگده ویختان لری. ده چه پیوی سنگ جوڑخ لری پا ده اره ده بیسود و لسوالی اروان ده پاخ عمر لرون کی میرمن شمشاد ساپی مشال رادیو ته ویل
بعض خلک دو پیوی اچي بعض خلک یو پیوی اچي تقریبا د نیم په تور تار نه جوړیږي او بیا په کې په سر کې دا د سیزونډي جوړیږي او نور شنه او سره او د غیم په کې چولی تارونه نو هغه پیوی به مکمل شي د چونټي لاندې هغه نیمه سیته دا رسیږي د خزو سره خزیب کوي مشات هغه خزی اچي اند دې په خاطر چې سی خپل یختي او ساغه پیوی شي دا یختي لکشن یو د جلوو کې
څنګه جبارخیل چې ډیر وخت په ویختو پوری پیوی هم تړلې وی وای چې د پیوی کارول ویختو ته ډیره ګټه رسوي.
بلر په تو سیمو کې ډیره مېرمنې زمنګ استعمالوي هغه لا هم په دې عقیده دي چې تر پیوی په ویختو کې استعمال شینو د ویختو په ګودوالي کې مهم رول لري او کولای شي چې ویختو د کړي په دې خاطر باندې چې هغه اختزوړن ساتي او ویخته پیو بلکې د لګیدو څخه ژغوري. ډیر کم مېرمنې دي چې هغه په لور په تو سیمو کې چې هغه د پیو په ګټو باندې پوهیږي او انجونی بل خصوص د پیوی ډیر استعمالوي تر دې د هم پورې هم ز پیو استعمالوم.
د اسمان یا زی په نوم یو انجلۍ وایي چې پیوی په ودونو کې او د نکریزو په شپنجونی کاروي.
یوه چوټي کې به مونږ پیوی استعمالولو په خوا چې به وختان ډیر زیات ګڼ ول یوه ګټه همدا وه چې پیوی به استعمالول او اوس چې دی پیوی نه استعمالیږي نو وختان د ډیرو انجنو زیات وځي چې به همیشه ډاکټر ته روان وي. اوس د پیوی رواج چې دی کم شوی دی یوازې په ودونو کې چې کله د واده مراسم وي او د نکریزو شپه وي د نکریزو په شپې کې چې کله جونی الت افغانی لباس غوندیا چرمدار ویا پولیدار کمیس وی په دغه وخت کې پیو استعمالی او پیوی سره مغه کم خالونه چې د رنجو هغه هم وحل کی.
د یادولو ده چې په خاري کلتور کې د پیوی کارول کم رنگی شوی خو لا هم په ودونو او ځانګړو مناسبتونو کې نجونې د سهلۍ په دود پیوی استعمالوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر نهمه نیټه ده. ملاله یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې جبل شوې ده.
خدا څو نه یو د علاج ورسته ملاله یوسفزی روغ شوه او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولي نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیررزم.
خو کله چې ملاله وویشتل شوه نو په پلار ضیاءالدین یوسفزی څه تیرېدل.
قیامت نو قیامت نہ بہم چتا زیادہ والا
ملالا پر بنگم کی تبنی والے وزا پا پاکستان کی تبنی ونیو
دکا چی دیکھا لہا او خاندل نو دا دی داخلی وغاڑی تا لڑا لہا
نو ما او ما خزی مونگا دا شپی دا ما شما نو اندی اوچے چا جڑا لہا
خو اوز دا برید یو کال پورا کی دون کی دی او مشال ریڈیو پر ملالا یوسف زی یو گنٹا جانگڑی پروگرام کبی مشال ریڈیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړې پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.